سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. نن جمعه د سلواغ یا دلوی دولسمه. تاسو زموږ د ازادي راډیو نه اورئ. په مخې د دې سات خبرونو ته د ناروی د کډوالو د شورا مشر وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیوالې ټولنې د دې هیواد وګړو ته شا کړې ده. یان اګلند وایي یوازې د 200 روپۍ هیوادونو استازي افغانستان ته سفر کوي. هغه ټینګار وکړ چې دا استازي باید کابل او کندهار ته سفر وکړي او د ښځو د حقونو لپاره خپل غږ وچت او له جنسیتي توپیر پالنې سره مبارزه وکړي. ښاغلی اګلند فرانس پریس خبري اژانس ته همدارنګه ویلي چې په پاریس، کوپنهاګن یا اوسلو کې کوم بل کانفرنس ته اړتیا نشته، بلکې افغان میرمنې موږ ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د دوی ترڅنګ ودرېږو او د حقونو لپاره یې مبارزه وکړو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي افغان ښځینه لوبغاړي په کور دننه او ټوله نړۍ کې په سپورت پورې تړلې دي. ښاغلی بینټ دغه څرګندونې نن جمعه په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې د استرالیا په میلبورن کې د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې وروستۍ لوبې ته په اشاره کړي او ویلي دي چې افغان لوبډلې په میلبورن کې په هرې منډې سره ښکاره پیغام ورکړ چې دوی بغلي نه شي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې افغان ښځې په جلاوطنۍ کې لوبي کوي، په افغانستان کې خځې په بشپړ ډول له سپورت څخه منع دي. افغان خزینه لوبډلې د پنځشنبه په ورځ په میلبورن کې د استرالیا د بیپیل پولې خزینه کرکټ لوبډلې په وړاندې د دوه منډو په توپیر لوبه وبایلله. د افغانستان کامیر هوایي خصوصي شرکت د پنځشنبه په ورځ له کابل څخه د خوست نړیوال هوایي ډګر ته لومړنۍ مستقیمه الوتنه ترسره کړه. د باختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي د راپور له مخې کامیر هوایي شرکت 4 ورځې وړاندې ویلي چې د داخلي پروازونو په ترڅ کې بهر ونه دوه الوتنې د کابل او خوست ترمنځ ترسره کوي. کامیر به د پنځشنبه او یکشنبه په ورځ له کابل څخه خوست او جمعه او دوشنبه په ورځ له خوست څخه کابل ته الوتنې ترسره کوي. کامیر شرکت د کابل او خوست ترمنځ د یو ټیکټ بیه هم $500 ټاکلې ده. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر کایا کالاس د جمعې په ورځ وویل چې اروپای ټولنې د غزه او مصر ترمنځ د غزه د رفح پر پول خپل سارون کې ماموریت بیا پیل کړی دی. دغه پول غزه ته د ننوتلو وتلو یو مهمه لار ده. د حماس تر کنټرول لاندې د غزه روغتیا وزارت وویل چې لومړني فلسطینیان ملکی او وسلوال ټپیان به د شنبه په ورځ د رفح له لارې چې د تیر می میاشتې راهیسې د خلکو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی به مصر ته ننوځي. چارواکو ویل چې د وسله لپاره به خلکو ته یوازې له یو لوري له غزې څخه مصر ته د سفر ورکولو اجازه ورکول کیږي. میرمن کالا سنن په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې لیکلي چې د فلسطینیانو او اسرائیل په غوښتنه پرپه کې د څارنې ملکی ماموریت پیلوي. هغې زیاته کړې چې ماموریت به یې د فلسطینیانو د سرحدي پرسنل ملاتړ کوي او هم به د هغو کسانو په ګډون چې درملنې ته اړتیا لري پر دې پولې د خلکو په لیک کې مرسته وکړي. د مصر امنیتي چینو هم تایید کړی چې د اروپای ټولنې د معمولیت غړي سیمې ته رسیدلې دي. د اسرائیل پوځ نن جمعه ویل چې هوایي ځواکونو یې د لبنان په ختیځ کې د حزب الله پر تاسیساتو بمباري کړې ده. د جرمني خبری اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ په یو بیان کې ویل چې په البقاسیمه کې یې د ترهګرو ځایونه په نښه کړي دي. د پوځ په وینا په نښه شویو هدفونو کې تر ځمکې لاندې تاسیسات چې د ایران ملاتړي حزب الله ورڅخه د وسلو د تولید او پراختیا لپاره کار اخیست او هم د سوریه لبنان د پولې په اوږدو کې نور تاسیسات چې د ورڅخه د وسلو د قاچاق لپاره کار اخیست شامل دي. د اسرائیل پوځ همدارنګه ویلي په سیمه کې کواکا وربند تجمن دي خود ترهګرو هیڅ ډول فعالیتونه نشي زغملی. او د دې ترڅنګ د امریکا متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل چې امریکا له هغو هیوادونو چې د بریکس سازمان غړي دي غواړي چې ژمنه وکړي چې نه به د بریکس نوی اثار جوړوي او نه به د امریکایي ډالرو د بدیل په توګه د نورو اثارو ملاتړ کوي. کنه نو د سلنه تعرفو له ګواښ سره به مخامخ شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ټرمپ مخکې له دې د بریکس سازمان غړو هیوادونو برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبي افریقا ته د امریکایي ډالرو د بدیل په اړه خبرداری ورکړی دی. د بریکس د غړیو هیوادونو په وروستۍ غونډه کې چې د لړم یا عقرب په میاشت کې د روسیې په کازان ښار کې جوړه شوې وه. روسیې په یوه اعلامیه کې د بریکس د داخلي بانکي شبکو د پیاوړتیا ملاتړ اعلان کړ، خو د غونډې په پای کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبریالانو ته وویل چې د سویفت د بدیل مالی سیستم به جوړولو کې کوم مهم پرمختګ لا نه دی شوی. سلامونه بیا هم تاسو له آزادۍ رادیو نه خبری مجله علما فرشتي سره اکثر اوري. د افغان ښځو غږ یو ځل بیا پر نړیواله ټولنه
مغل نظر باندې د دې سره د سیاسي او د بهرنیو هیوادونو په استازو مشران د افغان سره مخامخ ارتباط کې د دې ستونزو مشکلات وایي،
او د دوو قومونو سوله په اروزګان ولایت کې
موږ یو دیوال په مابین کې دی. بیا موږ دا خلک دی سره دوستان موږ پریان موږ چې دی په دې په کور کې د دوی د موږ په کور کې نه.
او د دې تر څنګ د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالبه هم ستر پایا سره اوسه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سمنګ خبري ټولګه ته بیا هم خراغلسته. ناروی د کډوالو شورا مشروي د هیوادونو استاذي د میرمنو د حقونو د مبارزه لپاره بیا کابل او کندهار ته سفر وکړي. یان اکلاند فرانسي خبري اژان سر په یو مرکه کې ویلي چې نړیوال ټولنې په افغانستان کې د طالبانو تربیه وکمنې دوروسته د دغه هیواد خلکو ته شاکړي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان میرمن او جونې وایي د دوی پر وړاندې د شته محدودیتونو د لمنځه وړلو لپاره باید نړیوال ټولنه په مستقیم ډول افغان میرمنو او د طالبانو حکومت سره ویني. په ډیره سنا ککړ جزئیات راکوي.
د ناروی د کډوالو شورا مشر ویلي لکه نه چې طالبانو په افغانستان کې وخت ترلاسه کړی، نړیوالې ټولنې د دې هیواد خلکو ته شا اړولې. یعنی ګلان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی، د پنجشنبې په ورځ د جنوري په دیشمه فرانسې خبري اژان سره په مرکه کې زیاته کړې، یوازې د محدود اروپایي هیوادونو استازي افغانستان ته سفر کوي او د میرمنو حقونو د دفاع او جنسیتي تبعیض پر وړاندې د مبارزې لپاره باید دغه استازي کابل او کندهار ته سفر وکړي.
افغان میرمنې په پاریس، کوپنهاګن یا اوسلو کې بل کانفرنس اړتیا نه لري، ځکه دوی غواړي چې په افغانستان کې له دوی سره یو ځای شو او د هغوی لپاره مبارزه وکړو.
ښاغلی اکلاند پنجونو او ښځو لګول شوي محدودیتونو ته په اشارې سره ویلي، له نادولتي مؤسسو څخه د ښځو د ایستلو او د پروژو د ځنډیدو لامل د بودیجې نشتوالی دی. په ورته وخت کې یو شمیر افغان میرمنې او نجونې وایي د دوی پر وړاندې د شته محدودیتونو د لمنځه وړلو لپاره باید نړیواله ټولنه په مستقیم ډول افغان میرمنو او د طالبانو حکومت سره خبرې اترې وکړي. د دوی له ډلې د کابل اوسیدونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل،
موږ له نظره دا ډېره بهتره وي چې دا د بهرنیو هیوادونو استازي او مشران د افغان نجونو سره مخامخ ارتباط کې اوسي او د دوی ستونزې او مشکلات واوري. هم چنان تر ټولو مهمه دا ده چې دوی د افغان حکومت سره مخامخ خبرې اترې وکړي او هغه ستونزې او مشکلات چې د نجونو د تعلیم، کار او یا هم په نورو برخو کې شتون لري، د هغې په له منځه وړلو کې همکاري وکړي.
له زده کړو بې برخې او د پلازمینې یوې بلې اوسیدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل،
نړیوالې ټولنې ډېرې هڅې کړې خو لیدل کېږي چې هیڅ بدلون نه دی راغلی. زما په نظر دا دوی ته یو جدي موضوع ده. نو باید افغانستان ته سفر وکړي، له نږدې د خبرې وکړي او د خواشینۍ څرګندولو پر ځای د یو عملي اقدام ترسره کړي.
د ناروی د کډوالو شورا مشر دغه شان په خپل مرکه کې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو جبري ستنولو ته هم تم شوی. یعنی ګلن ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستلو ته په اشاره سره ویلي چې ایران د ورځې په زرګونه افغان کډوال په دې سخت ژمي کې افغانستان ته ستنوي. هغه مخکې ویلي و چې له لسیزو جګړو، اقتصادي سقوط او د اقلیم له کړکېچونو وروسته افغانستان د میلیونونو راستنیدونکو کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره چمتو نه دی. د ناروی د کډوالو شورا مشر په داسې حال کې د نجونو د حقونو پر سر طالبانو سره د تعامل خبره کوي چې طالبانو په 2021 کال کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او ښځو ګڼ بنسټیز حقونه نقص کړي دي. د طالبانو دغه بندیزونه د نړۍ په کچه غندل شوي خو دوی لا په دې برخه کې کوم نرمښت نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت ادا کوي دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان ښځو حقونه خوندي کړي، هغه ادا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
تاسو ته یو ځل بیا هم په دې خبرونه کې ښه راغلاست وایم. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو راپورونه او مرکې او د افغانستان او نړۍ اړوند خبرونه تاسو کولی شئ اوس 24 ساعته د افغانستان په هر ولایت کې واورئ. ورځو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د امریکا د متحدو ایالتونو د مرستو ځنډیدل به په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د له منځه وړلو پروګرامونه وګواښي. د دغه سازمان یوې لوړ پوړي چارواکي حسن بلخي د چهارشنبې د ورځې ناوخته یوه انلاین کانفرانس کې د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د امریکا پر وتلو هم خواشینی ښودلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د دې چارواکي ټینګار کړی چې د امریکا مالی ملاتړ د پولیو او نورو ساري ناروغیو د له منځه وړلو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د څارنې په هڅو کې د پام وړ رول لوبوي. په دې اړه زموږ د همکار حدیث پردیس راپور ته غوږ شئ.
د امریکا د ولسمشر لوري د هغه فرمان وروسته چې د نوي ورځو لپاره د متحدو ایالاتونو د تقریبا ټولو بهرنۍ مرستو د بندولو په اړه ورکړ، د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې دغه اقدام په افغانستان او پاکستان کې د ګذر ناروغۍ د مخنیوي پروګرام لګوښ سره مخامخ کوي. په ختیځ مدیترانه کې د روغتیا نړیوال سازمان سیمه ییز مشر هنان بلخی د چهارشنبه د ورځې ناوخته یو آنلاین کانفرنس کې له روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا پر وتلو هم خوشینه خودلې.
د پولیو په ختمولو کې د متحده ایالاتو مرستې قطع نه وي. په اوسنی وخت کې موږ د نړۍ په دوو هیوادونو پاکستان او افغانستان کې د پولیو د ختمولو وروستي پړاو کې یو، او د پولیو او نورو ټولو انتقالیدونکو ناروغیو د مخنیوي لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان د هڅو او نظارت لپاره د امریکا مرستې حیاتي دي.
هغه له هنان د غشان ویلي چې په افغانستان کې د ګذر ناروغۍ د لمنځه وړلو مخنیوي لپاره د پولیو واکسین تطبیقول مهم دي. د روغتیا نړیوال سازمان په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ګذر پیښې ثبتېږي او لا هم له ماشومانو ژوند اخلي. تر دې وړاندې هم د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان او پاکستان کې د پولیو مثبتو پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ په 2023 میلادي کال کې د پولیو 15 مثبت پیښې په دغه هیواد کې ثبت شوې دي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر میلادي کال کې د پولیو هیڅ مثبت پیښه په افغانستان کې نه ده ثبت شوې. د یادونه ده چې د جنوري میاشت په 20 نیټه له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلولو په اړه هم خبره کړې وه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي په ګذر ناروغۍ اخته دي د پولیو واکسین مهم بولي او سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید ناغېړي ونه شي. د کابل ښار اوسیدونکي فاضلې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما لور چې ده لس کلنه ده او یوه پښه یې کار نه کوي، له حرکت او لیدلې نور ډېره مې وګرځوله په شفاخانو باندې، خو متاسفانه چې ښه نتیجه مې وانخیسته او ښه نه شوه. نور له ټولو له همدې خاطره نو له ټولو خویندو ورونو نه مې هیله ده چې د پولیو واکسین په برخه کې بې توجهي او بې غوري ونه کړي، او زه مې چې د لور دې وضعیت ته ګورم نور ډېره ورته ځورېږم.
د پولیو واکسین د تطبیق په اړه دا ټینګار په داسې حال کې کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د امریکا تمویل چې اوس بند شوی د پولیو نورو ساري ناروغیو د لمنځه وړلو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د څارنې په هڅو کې د پام وړ رول لوبولی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې له مراسمو وروسته په یو فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې، او همداراز اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وباسي. ښاغلی ټرمپ واک ته تر بیا رسېدو وروسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د 3 میاشتو لپاره ځنډولې دي، او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبی بیا ویلي حیاتي بشري مرستې له دغه فرمانه استثنا دي. په دې اړه د رویټرز راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو مرستو د 3 میاشتنی ځنډ په ترڅ کې افغانستان سره د ژوند ژغورون کوم راستو حیاتی درملو روغتیایی خدمتونو خوراکی توکو او سرپناه مرستې دوام لري.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیو په لاپریوتو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي چې اقتصادي بې ثباتي نور هم زیاته کړې ده. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په تیروني کې د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالرو په وړاندې 1.6% کم شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان بیا وایي چې د بیلابیلو توکو نرخونه هم لوړ شوي دي چې دوی یې ډېر اندېښمن کړي دي. په دې اړه به د سپوږمۍ نور حال راکړي.
لکه خور شی لالورو دغه د ستنې کار کوم زه مزمن جوړ نه دی ولکه دغه یو مخامخ وچ ډوډۍ په برابرۍ ژه ولکه نور شی خو لالورو دغه نو ولکه تور تاریکی ته ناس خور ولکه دغه د شی لالکه لور چې ما شانته باندې لکو پکې دغه یو چا و د شلمو
د فراو ولایت اوسیدونکو فریدا وا دا چې دی وی ولس کسیزه کورنۍ سرپرست د وای چې د خوراکي توکو د بې د لوړې دوه لامل نشي کولای چې د کور ضروري خوراکي توکي پوره کړي.
مریض سم لکه دوندلرم چې تر ډاکټر پورې لاولاړ سم خو روزاریو ی دانګه کزمی د هغه په زندان کې باندې د خور لکه شی لالورو په خو لا شو یو د غراتله یو مسلم رستم رستي یو وړم وړ یو شی مې راتله اوس ولکه شی لا په مور جوړي دغه ما شان یو پیاله چای وی یو ګوله وشه جوړي ولکه په شی لا جوړي یا یو برو د اسلام غایسته کې وخت نسته سل وخت نسته یو وخت نسته و دې ګو دا نسته چې دې شی نسته چې دې لا په خو ځان الله
د ننګرهار ولایت بل اوسیدونکو امیده هم د روزګار سختۍ اخیستي او د خپل ستونزو کیسه کوي.
هر څه قیمت لري وړم قیمت دي بازار جدان دا هم قیمت دا مزا بوروي چې بازار څه قیمت لري او چې ارزان دا خو قیمت لري چې ارزان هم شنو چې پیسې نه پچی شو هلو او هکار شان نشته دي دا غوړی هغه د ستا خبره مخه دې الله سره په باندې دې الله سره په باندې یو زر درې سره په باندې په شاو دې سره سره باندې په شاو دې مثال چې په پینځه سمه شي په چې به سنې مو په شي باندې ما خلو مشکلات نه لري سده مخه نه لکې و زر الله تم ځان سپار لري اس کا تما کیو په خدای دار او جته و رحمي یو الله مهربان شي الله شي.
دا په داسې حال کې د چې په دې وروستیو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د بیې په لا پریوتو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي چې اقتصادي بې ثباتي نور هم زیاته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د جنوري په 1 په خپل تازه راپور کې د دې موضوع په ټینګار زیاته کړې چې د تیری اونۍ په ترڅ کې افغانۍ د امریکایي ډالرو پر وړاندې 1.6% خپل ارزښت له لاسه ورکړی چې د بازار په بیو یې اغیز کړی او اوس هم دا بیې د تیری اونۍ په پرتله لوړې پاتې دي. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې ډېر مهم خوراکي توکي لکه اوړه غوړي وریجې له بهره واردېږي چې د اسعارو بیو کې بدلونونه پر قیمتونو اغیز کوي. راپور کې راغلی چې د خوراکي توکو سربېره د سون توکو بیې هم لوړې شوې. په ننګرهار کې د خوراکي توکو یو هټیوال شاهد الله شاهد د یو شمېر لومړنیو خوراکي توکو د اوسنیو بیو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یو کیلو چای خچای 200 افغانۍ او یو بوجه وړه 1450 افغانۍ او یو بوجه بوره 50 کیلو 2400 افغانۍ او یو بوشته وړل سره درا 1500 افغانۍ دا د نن ورځې ریټونه دي.
د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیا وروسته تر هغې نور هم ولوېده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د درې میاشتو لپاره وځنډولې. ښاغلي ترامپ ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوګراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډېرو مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. یادونه ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او ثبات ساتلو لپاره په پرله پسې ډول لسګونه میلیونه ډالر لیلام کړي دي. خو یو شمېر اقتصاد پوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت دا کار لنډمهالې لپاره حل دی خو اوږدمهالې لپاره اغیزمنه چاره نه ده. اقتصادي پوهان په افغانستان کې د اقتصادي ثبات د کنټرول او د خلکو د ستونزو د هواري لپاره دغه هیواد سره د نړیوالو په دوامدار مرستو ټینګار کوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وی ساعته. وس هم د مجلې په دې برخه کې ورزوی به نړیوال موضوع ته د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوی وربند په ترڅ کې به سبا ته حماس درې نور اسرائیلي یرغمل شوی خوشی کړي او اسرائیلي هم په بدل کې پلسکونو فلسطینی بندیان خوشی کوي. په غزه کې د قطر، مصر او متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب د نافذ شوی وربند په ترڅ کې تر اوسه لسو زیات اسرائیلي او پنځه تایلنډي یرغمل شوی خوشی شوی دي، خو د اسرائیلي چارواکو په وینا تر اوسه لا اتیا او زیات یرغمل حماس سره دی. نور په دې راپور کې
اسرائیل ته د حماس ډلې د هغو دریو یرغملونو ملړ سپارلی چې ټاکل شوی دا ډلې په غزه کې د نافذ شوي اوربند په ترڅ کې سبا شنبې خوشی کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن جمعه وویل چې د یرغملو دغه نوم لړ ارزوي او وروسته به کورنیو ته خبر ورکړي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژنې تایید کړه چې د خوشي کېدونکو یرغملو لست اسرائیل ته سپارلی دی. په غزه کې د اوربند موافقې له مخې حماس باید د هغو یرغمل شوو کسانو نومونه چې خوشی کوي 24 ساعته مخکې په اړه اسرائیل ته خبر ورکړي. اسرائیل به هم په بدل کې په لسګونو فلسطیني بندیان خوشی کوي. د اسرائیلي چارواکو په وینا په غزه کې لا هم دوه اتیا یرغمل شوي کسان د حماس په بند کې دي. حماس د پنجشنبې په ورځ اته یرغمل خوشی کړل چې پکې دوه د جرمني او اسرائیل دوه ګونه تابعیت لري، یو یو اسرائیلي سرتیری او پنځه تنه نور هم تایلندي کارګران دي. حماس او اسرائیل به د اوربند موافقه چې د جنوري په نیمایي کې د قطر، مصر او متحدو ایالاتونو په منځګړیتوب شوې په دریو مرحلو کې عملي کوي. د دغې موافقې په لومړي پړاو کې د اسرائیل په زندانونو کې د 1904 فلسطیني بندیانو د خوشې کېدو په بدل کې درې دېرش اسرائیلي یرغمل شوو کسانو خوشې کېدل شامل دي او د اسرائیل پوځ به هم د غزې له ګڼ مېشتو سیمو څخه ووځي. د اوربند دوهم پړاو د پلي کولو لپاره به خبري اترې د لومړي پړاو په 14 ورځ پیلېږي او تمه کیږي چې د پاتې یرغمل شوو کسانو خوشی کېدل یو دایمي اوربند او بلاخره له غزې څخه د اسرائیلي ځواکونو بشپړ وتل به پکې شامل وي. په دریم پړاو کې یو بل ته د مړو د جسدونو سپارل او د قطر، مصر او ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د غزې بیا رغونه شامله ده. په غزه کې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس له برید وروسته پیل شو. په هغه برید کې حماس شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل.
له خبرونو ور اخوا
د ایران یو شمیر امنیتي چارواکي د دغه هیواد په دوه ولایتونو کې د سباندې 1350 افغان کډوالو د نیولو خبر ورکوي. د دغه افغان کډوالو لړل څخه سباندې 1310 تنه چې ایرانی چارواکي بهرنی اتباع بولي د ایران په کوردستان ولایت کې او 260 تنه د دغه هیواد په هرمزګان ولایت کې نیول شوی دي. د نیول شوی او شړل شوی افغان کډوالو کورنۍ په دغه هیواد کې له ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي.
په ایران کې د بی اسنادو کډوالو د نیولو او شړلو په دوام د دغه هیواد یو شمیر امنیتي چارواکو په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د دغه هیواد په کوردستان او هرمزګان ولایتونو کې 1325 افغان کډوال نیولی دي. د ایران د کوردستان د پولیسو د قومندان ځایناستي لطف الله درابي وویل چې د دغه ولایت امنیتي او سرحدي ځواکونو د کډوالۍ طرحې د اجرا پر مهال 1102 افغانان چې د اوسېدو اسناد یې نه درلودل او ایراني چارواکو یې بهرني ادبا بولي نیولي او د قضیې تر ثبتولو وروسته یې قضایي څانګې ته سپارلی دي. د ایران مهر خبري آژانس د امنیتي چارواکي په حواله ویلي د کوردستان اوسېدونکو ته یې خبرداری ورکړی چې دندو ته د افغانانو له ګمارلو ډډه وکړي او هر هغه څوک چې افغانان استخدام کړي سزا به ورکړل شي. په ورته وخت کې د ایران د هرمزګان ولایت د قشم ښار د پولیسو مشر علي اکبر مرادي د پنجشنبې په ورځ د دې هیواد خبري آژانس ایرنا ته وویل چې امنیتي ځواکونو په تیرو لسو ورځو کې 260 تنه افغان کډوال نیولي او اړوندو مراجعو ته یې سپارلی دي. ښاغلي مرادي هم دغه شان په افغان کډوالو د ملکیتونو د پلورلو او ورته په کرایه ورکولو او دغه شان په کار کې د دوی د ګمارلو په اړه خبرداری ورکړی او ټینګار یې کړی چې له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. په ورته وخت کې د نیول شویو او شړل شویو افغان کډوالو کورنۍ په دغه هیواد کې له ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي. د یو افغان کډوال پلار حبیب الله چې په ناقانونه توګه ایران ته د ننوتو پلان درلود وایي چې د خپل زوی له وضعیته هیڅ نه دی خبر.
بندي ما یو زوی درلود چې مزدوری ته مې ولیږه، خو اوس بندي دی. خدای دې وکړي چې خوشي یې کړي. موږ د ډېرې بېوزلۍ له امله لیږلی وو. مشر زوی مې
وو.
یو بل افغان کډوال محمد چې په دې وروستیو کې په تهران کې نیول شوی و او افغانستان ته شړل شوی دی، ادا کوي چې د کډوالۍ قانوني اسنادو درلودو سره سره د ایران د پولیسو لخوا شړل شوی دی.
ما سره کار بود، ما سره کار مره گرفتن
زه په کار کې ونیوله. مسناد مې هم درلودل. چیرې چې یوړو ډېر بد ځای وو. په یوې کوټه کې څو کسان سر په سره چولي وو. په یوې شپې ورځې کې یوازې یو وخت ډوډۍ ورکوي، هغه هم سمه نه وي. چې ولاړ شي درنه پیسې اخلي چې 2-3 زره افغانۍ کېږي. له کډوالو سره چلند هیڅ ښه نه دی.
خورده خوب ندارن همراهی مهاجرین.
د ایران حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې د 10 زره بهرنیو بندیانو له ډلې ډېری یې افغان کډوال دي. تیران حکومت په دې وروستیو کې د بې اسنادو افغان کډوالو د نیولو او شړلو بهیر چټک کړی دی. تیران ځینو ښارونو ته د افغان کډوالو ننوتل هم منع شوي دي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د ایران حکومت هره ورځ له 3 زره څخه تر 4 زره پورې افغان کډوال افغانستان ته ستنوي. د ایران حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه بې اسناده افغان کډوال میشت دي چې ټول به یې وایستل شي.
د اورزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د یوې نیمې لسیزې دښمني په دوستي بدله شوې ده. د اورزګان ولایت په دې ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ د دښمنۍ چې یو تن پکې وژل شوی و، د دینی عالمانو او قومي مشرانو سپینګیرو په منځګړیتوب روغه جوړه شوې ده. په همدې اړه زموږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
د اورزګان ولایت په چوره ولسوالۍ کې د دوه قومونو ترمنځ د یوې نیمې لسیزې دښمنۍ د دغه ولایت د یوې ځایي قومي جرګې په مرسته په دوستۍ بدله سوه. د یادو قومونو ترمنځ دغه دښمنۍ د مځکې پر سر راپورته سوې وه او وروسته یې بیا ترمنځ یو کس وژل سوی و. تر نننۍ نیټې پورې دوی د یو بل سره څټ په څټ ګرځېدل او آن ځینې کورنۍ خو بیخي د خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي هم وې. خو نن ورځ یې یو بل ته بیا ځلی د دوستۍ غېږې ورکړې.
وکیلانو داسې پرېکړه وکړه چې د قاتلینو ورثه به د مقتول ورثو ته 2 لک افغانۍ د دوی ترمنځ د ښه نیت په خاطر باندې ورکوي او په آینده کې به یو پر بل د هیڅ ډول تعرض او حق د دعوې نه لري.
دغه دینی عالم غلام فاروق چې د جګړې پریکړلیک یې لوستلی، د پریکړلیک په پاتې برخه کې وویل جرګې پریکړه وکړه که هر هغه څوک له دې وړاندې یو بل ته زیان ورسوي هغه بیا نه بخښل کیږي او شرعي حدود ورباندې جاری کیږي او درنه مالی جریمه هم ورکول کیږي. بلخوا هغه کورنۍ چې ترمنځ یې د یوې نیمې لسیزې دښمنۍ په دوستۍ بدله سوه او پرې وټغر سره راټول سوي خوشحاله دي. دوی وایي چې له نن څخه وروسته کولی سي په ازاده توګه ژوند وکړي. سات محمد او محمد الله د شخړې د یوې طرف او بل طرف غړي دي.
زموږ د طرفه څخه لله فی الله د الله او د الله د رسول او د الله د قرآن په خاطر معافي و معافي ده. کم بدله چې زموږ د پاره د مسیحینو لیکلې ده هغه موږ د الله او د الله د رسول په خاطر و دغه خلکو ته معافي کړي دي او دا زما ورونه دي، زما کشران دي، زما برادران دي. د دوی و خدمت ته زه هر کله آمده وم آمده یم. زه
څونه دیني راځي الله دي دیني راځي چې د دا خلکو سوچ په دغه کې اقدام وکړي. اوله ورځ یې کوشش کړي ډېرې خواري کښلې دي چې هر سړی دی په دا دښمني په ګوربلوي بدله کې دا زموږ یو دیوال په مابین کې دی. بیا موږ دا خلک دوی سره دوستانی زموږ خوریان مرشدی په دې په کوم کې د دوی د مش په کوم کې نه قریان دی او ماماګان دی. بس نو هر څه ته زما د غوښتې چې د بده پای خراب دی دغه د شو له د چا سره مو.
بل خوځایي قومي مخور او د جرګي غړي وایي چې په دغه ولایت کې جرګو شو پایله ورکړي او ځایي خلک ورته زیات درناوی لري. د قومونو او قبایلو چارو امیر مولوی عبدالحاجی امین ویل چې دوی تر دې وړاندې ګڼې نورې دښمنۍ هم په دوستۍ بدلې کړې دي.
داسې موضوعګانې ډېرې حل شوي دي په ټول افغانستان کې لیږي. بیا خصوصا د اورزګان په ولایت کې چې زه راغلی یم په دې زما په وخت کې تقریبا بې شمېره داسې غټې موضوعګانې د قتل د حل شوي دي. هغه اوس هم داسې 2-3 موضوعګانې چې د جمهور قتل موضوعګانې د رسۍ لاندې کوشش کوي.
د جرګې ارزښت په دې کې دی چې دا د ټولنې په کچه یو مهم او مؤثره وسیله ده چې خلکو ته د شخړو د حل او جوړجاړي لپاره یوه سیمه ییزه لاره وړاندې کوي. جرګې د قومي مشرانو، دیني علماو او سپینږرو په منځګړیتوب د اختلافاتو او دښمنیو د حل یو بېطرفه او عادلانه لاره ده. دا نه یوازې د خلکو ترمنځ اړیکې قوي کوي، بلکې د ټولنې سولې ته هم واده ورکوي او د یووالي په ترویج کې مرسته کوي. جرګې د خلکو باور را جلبوي او د شخړو د حل لپاره یوه غوره بېلګه ګرځي.
ساعت 6